द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 مې د میاشتې 1 منېټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې اتنیمې افغانستان کې ته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د پاکستان نوې منتخب خارجه وزیر بلال بوټو زرداری سره د دوه هوادونو ترمنز د اړیکو په مضبوطولو خبرې کړې افغانستان کې طالبان وایي پر اتلونکو څو هفتو کې به د شپږم ټولګي نه پورته هم د جینکوس کلونه پرانستل شي او د امریکا صدر جو بایدن تمه ده چې یوکرین ته رسل میلیون ډالر وسله ورکړي د امریکا سلور چارواکو راجز خبري ادارې ته د دې پخلی کړي استادو د خبرونو تفصیل ته د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د پاکستان نوی منتخب خارجه وزیر بلال بوټو زرداری سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مضبوطولو باندې خبرې اترې کړې دي د پاکستان خارجه وزارت لخوا په ټویټر ویل شوی دی چې دواړو مشرانو 13 ورځ په ټلیفون دا خبرې کړې دوی وایي چې خارجه وزیرانو په سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو پر سر هم خبرې اترې کړې دي بل لورته امریکا ویلي دی غواړي د ترخګری پر ضد مبارزه او د پولو د خوندي کولو په لړ کې د پاکستان سره په ګډه باندې کار وکړي د امریکا خارجه وزارت وایان نت پرایس پاکستان ته د امنیت پر ځای ساتلو په لړ کې د امریکا د مرستو د بیا پر ځای کولو په اړه باندې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي امریکا غواړي په ځینې مدونو کې د پاکستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي چرته چې د امریکا او پاکستان مفادات شریک دي په افغانستان کې د اگست په 15مه د طالبانو واک تراتلل او د امریکا افغانستان څخه د خپل عسکرو د وستلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو کې تر ډیر حدا کمی راغلی دی افغانستان کې طالبان وایي چې پر اتلونکو څو هفتو کې به د شپږم ټولګي نه پورته جینکوس کلونه هم پرانستل شي د طالبانو د تعلیم وزارت وایي سف امریکا ته د دې خبر تصدیق کړی دی د افغانستان د تعلیم د وزارت وایان عزیز احمد ریان ویلي راتلونکو څو اونیو کې به د جینکو د تعلیم په اړه باندې د علماو یو غونډه کیږي چې هله دا پکې د شپږم ټولګي نه پورته جینکو ته هم خپل سکولونو ته بیرته د تګ اجازه ورکړي شي د طالبانو یو مشر انس حقانی هم د شورو په ورځ باندې په خوست ولایت کې د یوې وینا په وخت باندې ویلي وو چې د وړو کې اختر نوروز ته به د علماو په یو غونډه کې د جینکو د سکولونو د پرانستلو په اړه باندې پریکړه کیږي او اولس با ډیر زر دغه حق لباندې یو زیری واوري نو موړي ویلی وو چې نړیوالو دوی لپاره غرزول دي او دا چې د سکولونو په بندیدلو سره په افغانستان کې ولس د مایوسۍ ښکار شوی دی کوم چې واقع هم د مایوسۍ خبره ده ځکه چې تعلیم د افغانستان په مسلو کې یو تر ټولو لوی مسله ده طالبانو وعده کړی و چې د روان کال د مارچ د میاشتې تر اخره پورې به په افغانستان کې د جینکو سکولونو بیرته پرانځي او په درويشتم مارچ د شپږم ټولګي نه بره جینکو لپاره سکولونو د پرانستلو څو ساعته وروسته په هغه ورځ باندې بیرته باندې کړشل طالبانو ویلي وو د جینکو لپاره به تعلیمي ادارې تر هغه تړلې وي څو پورې چې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو لپاره د اسلامي شریعت قانون او د افغانستان د کلتور سره سم پلان نوی جوړ کړی شوی امریکا برتانیا او یورپی هیوادونو هم د طالبانو د سکولونو د تړلو پریکړه غندلې و او په طالبانو یې غږ کړی چې په سمدستي ډول د جینکو لپاره د سکولونو تړلو پریکړه بیرته واخلي او سکولونه پرانځي د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو ډلو هم په افغانستان کې په واکمنو طالبانو باندې غږ کړی چې د شپږم ټولګي نه پورته د جینکو سکولونه دي هم پرانځي او د نړۍ سره د خپل ژمنې عملي کړي د امریکا صدر جو بایدن تمه ده چې یوکرین ته د 100 میلیون ډالر وسله ورکړي د امریکا څلور چارواکو رټرز خبري ادارې ته د دې خبر پخله کړې ده او دی وايي امکان ده د راتلونکو د جمعې ورځې پورې دغه قرارداد صدر بایدن لاسلیک کړي دا کیف ته د روس لخوا حمله په شاتم بولو لپاره د امریکایي مرستو تازه پریکړه ده د پروري میاشتې په څلور وشتما د روس لخوا په یوکرين د يرغل وروستو امریکا یوکرين ته تر دې وخته 3.4 ارب ډالر د وسلو په مت کې ورکړی دي چې پکې توپخانه د جاز وشتلو توان لرونکي سټینګر نظام د ټانک وشتلو توان لرونکي میزایلي نظام وړه وسله او ګوست ډرونز هم شامل دي چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط باندې ویلي دي چې په دې تازه مرستو کې د توپخانه او نورو لپاره کارتوس ورکول هم شامل دي دوه چارواکو ویلي دي امکان ده د دې مرستو اعلان د امریکا حکومت لخوا په رسمي توګه باندې
او راز دوکه اوشي د امرسته به د امریکا د صدر په اختیار کې د 2.5 میلیون ډالر څخه ورکول کیږي د کومې لپاره چې د کانګرس څخه د اجازت اخستو حاجت نوي او په بیړني توګه باندې کارول کیږي 13 میاشت صدر بایدن د یوکرين لپاره 3.3 ارب ډالر مرستو وړاندیز کړي وو چې پکې 6 ارب ډالر د پوزي مرستو په مات کیږي امریکا د هاردز په نوم توپخانه باندې د یوکرين نه بهر یوکرایني عسكر تربیه کول هم شروع کړی دی د اتوار په ورځ به سبا د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ وشتمنه هیوادونو مشرانو ترڅنګ یوکرایني صدر ولادیمیر زیلنسکی سره د ملاتړ لپاره د ویډیو لینک د لارې غونډه کوي د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرين جګړه د روس د خلکو د نازیانو نه د تحفظ جګړه بلی او وایي چې د امریکا لخوا د ناتو د پرخولو د خطر مخنیوي کوي خو یوکرين او غربي هیوادونه د روس د صدر ولادیمیر پوتین دغه تور نه ردوي او روانه جګړه د صدر پوتین لخوا په یوکرين ورتپل شوی جګړه بلی
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهرانه خبرونه تنیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه غواګي د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د پاکستان نوی منتخب خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مضبوطولو باندې خبرې ترې کړې دي
د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د پاکستان د بارانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ته ټلیفون کړ او هغه ته د هیواد د نوی خارجه وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویل د پاکستان خارجه دفتر د ټویټ لمخې د ټلیفون په کرخه دواړو خو د پاکستان او امریکا ترمنس د دواړو خيزه ګټو او پراخه بنسټه اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې دواړو مشرانو د غرس په هیواد او پټو سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت په اړه هم خبرې وکړې بل لور ته امریکا ویلي غواړي چې پاکستان سره له تراګرۍ سره مبارزه او د پولو امنیت په برخو کې کار ته دوام ورکړي پاکستان ته د امریکا د امنیتي مرستو بحالۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس خبري غونډې ته په وینا کې وویل واشنگتن غواړي چې اسلام آباد سره په ځینو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي نوموړي زیاته کړه موږ خپلو دواړو خیزو اړیکو ته ارزښت ورکو مونږ غواړو په هغه برخو کې ګډ کار ته دوام ورکړو چیرې چې مونږ له خپلو پاکستانی شریکانو سره دواړه خیزه ګټې لرو په دې کې د ترهګرۍ ضد مبارزه هم شامل ده او د سرحداتو امنیت هم شامل دی سیډونکو نظر لري که څه هم امریکا غواړي چې پاکستان سره د ترهګرۍ سره مبارزه او پولو امنیت په اړه تعاون وکړي خو د خارجه دفتر د بیان نه دا ښکاري چې د امریکا پاکستان سره ګټې اوس وړې شوي او هغه شان ګرمواله اوس په دواړه خيزه اړیکو او امنیتی چارو تعاون کې نه لیدل کېږي څنګه چې پخواو ویو ای ډی وسره خبرو کې د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو څنګه استاد پروفیسور خورشید خان وایي خو خبریال او سیډون کې خالد عزیز وایي د پاکستان او امریکا اړیکې په تاریخي توګه زیاتره په امنیتی چارو کې پاتې شوي دي خو دې سره سره امریکا پاکستان سره بیلابیل څانګو کې غټ کومک هم کړی دی او د ستراتیژیکي مهموالي له وجې اوس هم د امنیت په چارو کې د دواړو هیوادونو مرستې روانې وي وی او ای ډی وسره خبرو کې خالد عزیز وویل
چې پاکستان یو نیوکلیئر سٹیټ دی او د دنیا په یو داسې خطه کې چې هغه شرق او غرب دواړو طرف ته جنوب او شمال دواړو طرف ته د امریکې په نقطه نظر سره د عدم استحکام ښکار ده. نو پای کې د پاکستان بنیادی اهمیت دا ده چې د پاکستان د لار د داسې چارو لپاره استعمالېدی شي چې هغه د امریکې په مفاد کې نه دي. نو د پاکستان سره د امریکې ښه اړیکې دا د امریکې په مفاد کې په دې بنیاد باندې ځي.
که څه هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د امریکا پر ضد بیانونو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاوتریخوالی ښکار شوې دي، خو نوې حکومت اوس هڅه کوي چې کومه بې باوري د دواړو هیوادونو ترمنځ جوړه شوې ده هغه واپس پر ځای کړی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د بشری حقوقو فعال خلا زدران وایي چې تعلیم او د کار حق د خزو اساسي حقوقونه دي او د دې حقوقو څخه د هغوی به برخې کول یو ناوړه عمل دی چې په کار دا مخه یو نیول شي. هغلی زدران وایي چې باور نه لري طالبان به د جنکو خوینځي زر پرانیزي، خو که خپل سیاسي مخه ته د رسیدو په هدف دا کار اوس هم عملی کړي نو د جنکو د زده کړو یو کال چې ضایع شوه دی دا به د طالبانو د دورې په تور تاریخ پاتې شي. خکولا زدران په دغه حق لبانی نور تفصیل زمونږ همکار منزه شهید سره په مرکه کې شریک کړي.
اوبره تر دې دمخه چې ساس پختن ته جواب درکم، اول باید دا وضاحت ورکم چې د خزو او د نجونو د تعلیم او د کار حق یو له اساسي او انساني حقوقو څخه دی چې حتی د اسلام مبارک دین هم دغه حقونه مانی او خلکو ته امر کوي چې علم د علم ترلاسه کول پر خزه او نارینه فرض دي. نو د دې حق څخه د خزو محرومول د طالبانو یا د بل هر ډلې په وسیله ز فکر کوم دا یو ډیر ناوړه عمل دی، او همدارنګه دا د خپل سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره پر نړیوالو باندې د فشار راوړل لپاره یو هڅه ده چې ډیر د شرم ځای دی چې هغه کسان چې ځان ته مجاهدین وایي او د افغانستان واکمنان ځان بولي دوی د خزو څخه استفاده کوي او د خپل د موخو د لاسترول لپاره خزه او د خزو حقوق د نړیوالو په وړاندې د فشار د اله په توګه استفاده کوي. پاتې شو د دوی د ژمنې خبره، زه فکر کوم چې حتی که دوی دا خپل خبر باندې عمل هم وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي، دا یو کال د نجونو چې ضایع شوی دی، دا به د افغانستان په تاریخ کې د دوی د رژیم په اړه یو تور داغ پاتې شي. او بل خبره دا چې زه فکر نه کوم، متاسفانه فکر نه کوم چې دوی د داسې ژر په خپل خبرو عمل وکړي او د نجونو ښوونځي د پرانیزي. کومه ورځ چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستو خبر راغی او نجونې مکتب ته لاړې، د مکتب د دروازو څخه بیرته راوګرځول شوې، زه فکر کوم چې هغه ورځ د سقوط نه وروسته د افغانستان په تاریخ کې یو ډېر غمجن ورځ وه، او ټولو افغانانو پر د دوی پر وړاندې او د دوی د پریکړو پر وړاندې او بیا هغه کوم دلایل چې دوی د خپلو پریکړو د توجیه لپاره راوړل د هغوی پر وړاندې کلک غبرګون څرګند کړ چې دا باید دوی په دې پوه شي چې دوی په دې خپلو دغه ناوړه پالیسۍ او پریکړو باندې د خلکو ملاتړ د لاسه ورکوي او د خلکو کرکه د دوی پر وړاندې راپارېږي. او کله چې یو رژیم یا یوه ډله په یو هیواد د یو هیواد په جغرافیا کې د ننه ملي ملاتړ ونه لري، ولو که ټوله نړۍ هم تر څنګ ودرېږي، د هغې زوال راتلونکی دی.
تاسو د نړیوالو ټولنو هڅو ته څنګه ګورئ؟ آیا دغه هڅې کافي دي؟ دوی په افغانستان کې د جنکیو د تعلیم په برخه کې آیا کافي هڅې کړي دي او که نه؟
زه فکر کوم چې نړیوالو د افغانستان په برخه کې د پایلټ او سپورې هغه ډول چې لازم او په ټولو مسایلو کې نه یواز د خزو د حقوقو د درس او د کار په مسله کې په ټولو مسایلو کې نړیوالو په خاطر خپل مسولیت نه دی ادا کړی. د نجونو د تعلیم په برخه کې د خوانځي په برخه کې هم دوی په کوم ډول چې لازم د خپل مسولیت نه دی ادا کړی. که دوی په واقعي توګه د طالبانو سره د مذاکرې میز ته ناست وای، پر دوی فشار راوړی وای او دوی دې ته بل اخره مجبور کړی وای چې د نجونو خوانځي پرانیزي، نو موږ به دا یو کال نه ځای کېدای. د یو تعلیمي کال ځای کېدل عواقب او ضررونه تاسو پوهیږئ چې څه شی دی. هغه هم د نجونو غونډې آسیب پذیره طبقه چې هر ورځ د دوی د ژوند او د دوی د تعلیمي کال دوی د پر ارزښتمنه ده، نو په لازم ډول کوششونه نه دي شوي. خو هیله مند یم چې په راتلونکي کې به دوی د مسلې ته د پام وړ توجه وکړي. زه همیشه وایم چې افغان نجونې او افغان ښځې د جګړه کې هیڅ ډول ونډه نه اخلي. په د سولې په مذاکراتو کې او په معاملو کې هم دوی حاشیه ته کاګل کیږي او په پایله کې د پریکړو او د رقابتونو او د فشارونو قرباني هم دوی ګرځي. نو دا زه فکر کوم په دې برخه کې خپل مونږ افغان مېرمنې او ښځې بهر د افغانستان څخه او د افغانستان په دننه کې دا مسولیت لرو چې په دوامداره توګه د مسلې د پاره غږ پورته کړو او د مسلې د پاره عدالت غوښتنه وکړو.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
خبر پختونخوا کې د سیهی مامورین لخوا وینا کې ویل شوې دي چې د اختر په شپو ورځو کې تر 200 زیاتې ټریفیکی پیښې مخې ته راغلي دي. دی وایي چې دغه ترڅنګ د هوایي ډزو او د غشنتکې یو شمېر نورو پیښو کې هم د مرګ ژوبلو راپورونه مخې ته راغلي. د ډیور رادیو خبريال فرید شنواری په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور ته وړاندې کوي.
په پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر تدریسي روغتون د شمیرو تر مخه په اختر ورځو کې د 200 نه زیاتې ټریفیکی پیښې په بیلابیلو ځایونو کې ترسره شوې چې پکې ګډ شمېر کسان مړ شوي او ژوبل شوي دي. د روغتونونو چارواکو ویلي د ټریفیکی پیښو ترڅنګ د خپل منځي لانجو، هوایی ډزو او نورو پیښو کې هم ګډ شمېر خلک ټپیان شوي او مړ شوي دي. د پیښور د اعلی عدالت وکیل بشیر صافی وی او وی ډیو ته اویل په دې ورځو کې خلک به احتیاطي کوي او هم دغه وجه ده چې بیا د داسې پیښو سره مخ کیږي.
بیا سپیشلی د اختر په شپو ورځو کې خلکو ګاډي ودرولې، کوم پبلک ترانسپورت یې هغه ودرولې، نو چې کوم ځوانان یې زمونږ نوې کول دي ماشومان هم ایون غدغه گاډي وباسي، هغه سره لایسنس هم نه دی، هغه تجربه هم نه دی، هغه د ټریفیک د قوانینو هم نه خبر، دغه د وجه نه رشم ډیر زیات شي پرودونه باندې او درش سره سره ډیر زیات حادثې هم کیږي. د عام روټین د اختر شپه ورځو کې د ټریفیک د قوانینو وایلیشن هم زیات کیږي. هغه مین وجه دا چې موږ په سوسایټي کې په معاشره کې د قوانین پاسداري نشته دي، خلکو کې اویرنس نشته دي، خلکو کې شعور نشته دي د قوانینو د ټریفیک.
د یاد دروختونو چارواکي وايي په ټریفیکي پیښو کې مړ شوی او ژوبل شوی تنان د پیښور ترڅنګ د خیبر، مومند، مردان، نوخار، در ادم خیل او نورو سیمونه راغلي وو. د پیښور د ټریفیک پولیس چارواکي اسف رضا ویو وی ډیو ته اویل د اختر ورځو ترڅنګ په عام ورځو کې هم زمونږ کسان خلکو ته د قوانینو په اړه پوها ورکوي.
چې د اختر په ورځو کې اصل وجه دا دی چې موږ کله څه د خوشحالي ورځ د سرازي، نو دا ماشومان دا کم چنوي کول دي، دا نوي ینګ لکان دي ډېر زیات د خوشحالي په موخه باندې موټر سایکل ډېر زیات زور ورکوي. شهید چې د ټریفیک نفوس کم دي دا په خبر کې موجود ده. الحمدلله په هر پوینت باندې ولاره خصوصي مدارک چې کم دي د والدینو هم چې رستا بچي چې کم دي لیسنس او سره نشته یا بغیر هلمټ دي د موټر سایکل د کور نو باسي، نو آیا دای ول دا ورته نوې چې بچي تاسو دا موټر سایکل نشي لا چلولې مهرباني وکړئ بچي ته موټر سایکل مله کوي یا خپل بچي د موټر سایکل لري ولې ولاري.
د وکیلانو تر مخه په دې ورځو کې زیاتره پیښې د ټریفیک قوانینو نه عملي کېدو، د ګاډي چلولو لایسنس نه لرلو او د اتل سوکالو نه کم عمره کسانو لخوا د ګاډو چلولو د لاسه د غډول پیښې مخې ته راځي. خو آصف رضا وای باید د ټریفیک پولیس سره سره عام خلک هم خپل کموم را ماشومان د گاډو او موټر سایکل چلولو نه منی کړي.
مونږ جی دا حساب کو چې مونږه روډونو باندې مختلف روډونو باندې کونې کو د آگاهی پمفلیټ مونږ ورکو او سره چې کم دې مونږه ساين بورډ چې کم پاره باندې لیکل شي د سیټ بیلټ والے سره د هلمټ والے سره چې وړو ماشومان والے سره چې را د هیڅ قسم ډریوینګ اجازه مو ورکوي دغه دغم ورکاو داغې نه علاوه مختلف یونیورسيټانو او کالجونو ته اسکولونو ته مونږ هم ازو چې دا سره پکې زمونږ چې فقاس سره باس مې انسان مروسه په خپل موجود وي او داغې په نگرانی کې مونږ مختلف یونیورسيټانو کالجونو او اسکولونو دا هم ماتم کو.
بشیر صافی وایي د اسکولونو کالجونو او په هانتونو ترڅنګ باید ټریفیک پولیس چارواکي د پیښور سره سره په نورو لرو پرتو سیمو کې هم د ټریفیک د قوانینو په اړه خلکو ته پوهه ورکړي چې د ټریفیک پیښو کې کمای راشي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202 205 003.
دا وایس اف امریکا د ډیور رادیو سره نه خبرونه دي. د امریکا صدر جو بایدن تم د یوکرين ته د 100 میلیون ډالر وسلي ورکړي. د امریکا څلور چارواکو راټس خبري ادارې ته دغه پخله کړي. بلخو د یوکرين د خبريالانو تنظیم وایي چې د یوکرين جنگ شروع کېدو راهسه په دغه جنگ ځپلي هواد کې تر اوسه پورې لک تر لګه درويشت خبريالان وجل شوې دي. د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره وایي چې په وجل شو خبريالانو کې لک تر لګه و خبريالان د خپل ځمواريو تر سره کولو په وخت وجل شوې. په دغه حق لبانې نور حال د وایس اف امریکا خبر ریال اولیس کی کوالینکو پر راپور کې زمونږ همکار محمد اکرام تاسو ته وړاندې کړي.
د یوکرين په جنگ کې تر اوسه پورې په زرګونو خلکو جلې شي چې پکې دریش خبريالان هم شامل دي. د یوکرين د خبريالانو قامي ډلې تر مخه ځنې خبريالان د یوکرين جنگ خبرونو ورکولو په وخت وجلې شي دي. د یوکرين د خبريالانو قامي ډلې یو غړی سرګي ټوملینکو وایي
د میډیا سره کار کوونکو کسان د قابض پوځیانو نیخ په نیخ هدف وی. د دې خبرې تصدیق زموږ د ملګرو فوټوګرافر ماکسم لیون د فاکس خبری ادارې خبريالې الکساندرا کوشنوف او د نورو خبريالانو د وجنونه کیږي. د دې پخله د خبريالانو د گواهی نه کیږي چې دومره خوش قسمت دي چې ژوندې پاتې شوی. د سویټزرلند یو فوټوګرافر په موټر د پریس نه خلګې دلیوه په د هغه باوجود روسي ځواکونو د هغه په موټر ډزې وکړي، هغه یې لوټ کړو او د هغه نه سامان او پیسې واغسته.
خبريالہ اوکسانا بلینا د یوکرين پایتخت کیوف سره نږدې په یو بازار کې د راکټ په حمله کې وژل شو. کله چې نوموړي خپلې ځمواري تر سره کولې، د هغه د وژنې یو ورځ وړاندې روسي ځواکونو په دغه بازار باندې ګولباري کړې و. د هغه یو ملګری انټن ناملوک دغه په خاصه داسې بیانوي:
په دغه ځای کې یوازې مرستندوی کارکونکي خبريالان او د دغه ځای نتیریدونکي ځنی خلک وو.
د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره وای دا ثابتول ډیر ګران دي چې خبريالان او د میډیا عمله د خبرونو خپرولو په ردی عمل کې وجلې کیږي. کارلوس مارټینز دی لا سرنا د خبريالانو د تحفظ د نړیواله ادارې غړی دی. نوموړې وای:
مونږ صرف دومره ویلی شو چې دغه خبريالان په داسې حالاتو کې وجلی شوي چې هغوی خپلې صحافتي ذمہواري تر سره کولې. په دې حواله مونږ دا په واضح توګه ویلی شو چې لږ تر لږه وو خبريالان د خپلو ذمہوارو پوره کولو په وخت وجلی شوي دي. خو د وژنو یو شمېر داسې نور پیښې هم شته دي چې د هغې د پلټنو ضرورت دی.
کارلوس مارټینز ته معلومه ده چې دا هر څه محفوظ نه دي، خو وايي خبريالان د حالاتو ریکارډ کولو او خلکو ته ښکار کولو کې یو مهم کردار لوبوي.
دوی د یوې ډېرې بدې حملې گواهان دي. دوی د هر څه معلومات را جمع کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره واضح ریکارډ پرېږدي چې دا وخت دغلته سر روان دي.
generations to come to have a record of what happened.
Anastasia Stankhodo photo journalist Maxim Levin Sarayev ze kar kale sok chi Ukraine ki the march po myasht ki wajle shabe the Hromadika television pakwane mudirawai the khabariyalano the tasvirano aw video gano la kabala nalai the jang halat the nizde nabini
ځینې خبریالان په قبضه شوي خارونو کې پاتې شوي دي، په هغه خارونو کې چې د ګیری لاندې دي. دوی کوشش کوي چې د هغه ځایونو څخه معلومات ورکړي او خلک وژغوري.
که څه هم ځینې خبریالانو خپل ژوندونه بایللي او ځینې په قید کې اچولی شوي، خو اوس هم په سلګونو خبریالان په دغه سیمه کې دي او په یوکرین کې د روس د جرمونو په اړه نړۍ ته معلومات او خبرونه ورکوي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
اوس اولاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
ال سالوادور تر اوسنو وختونو پورې د غیر قانونه ډلو لخوا د راپورته کیدونکو شر فساد د پاره مشهور و. کال 2015 په ال سالوادور کې د ټولو نه زیات خونړی کال و. دغه کال کې 100,000 کسانو کې 115 کسان د غیر قانونه ډلو په شر فساد کې قتل کړی شوی وو. دینه پښتنو شپږو کالو کې دا شمیر پر راکمېدو شو او پر روان کال 2022 کې دا شمیر ټولو نه لاندې سطح ته راپریوته دی. خو په مارچ کې هر څه بدل شو. د مارچ د 15 تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې درې ورځو کې 80 عام کسان قتل شوی دي. د ال سالوادور صدر نایب بکلی د دې قتل مقاتلی سبب په لارو کوڅو کې د غیر قانون ډلو کار روايه خوده لري. دغه ډلې خلکونه د قلنګونو ټولولو په وخت د خلکو ویني توي. او 20 مارچ د اتوار ورځ او باوجود د اتوار د ورځې صدر بکلی د قانون سازي اسمبلی اجلاس راوبللو او په ملک کې د هنګامي حالاتو اعلان وکړو. فوجیانو په ځینو سیمو کې په سړکونو ناکیو لګولي او د اپریل د 14 تاریخ پورې 10,000 نرخزي او ماشومان غیر قانونه ډلو سره د تعلق لرلو په شک کې ونیول. هنګامي حالاتو کې حکومت ته د ځینو آئینی حقوقو د ماتل کولو اختیار حاصل وی چې پکې د مقدمې د شروع کېدو نه وړاندې د چا د بندیوانې د میاد وګدولو او د سمدستي د صفایې د وکیل کولو او د خلکو خپلو کې دراغونډې دوه حقوقو ماتل کېدل هم شامل دي. تقریبا یو هفته پس یعنی د اپریل په 15 تاریخ د ال سالوادور قانون سازي اسمبلی په غیر واضحه الفاظو کې یو قانون منظور کړي تر مخې د پریس په ازادۍ سخت قدغن ولګولې شو او د غیر قانونه ډلو لخوا د جاری کړې شوو پیغامونو په خورولو لسونه تر 15 کالو پورې د قید سزا مقرر کړې شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د امریکای حکومت سره په ال سالوادور کې په جاری شر فساد او د اپریل په 15 تاریخ د قامی اسمبلی لخوا د فوجداري د ترمیمی قانون په نفاذ فکر مل دی. دا قانون به ذات خود په میډیا د قدغن لګولو په سیر دی، ځکه چې د دې تر مخې د بډو رشوتونو او د عوامي دلچسپۍ د نورو معاملو په حق له د خبرونو په خورولو بندیز لګولې شوې دی. دین علاوه د دې قانون په ذریعه د ال سالوادور په حکومت د اعتراض کوونکو خلی بند کړی شوې دي. صحافیان باید چې خپل صحافتي فرایض خپه ازادۍ سره او بغیر د سویرې ترهې دړکو یا د ناجایزه بندیوانې ادا کولې شي. خاغری بلینکن د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې امریکا د غیر قانونه فسادي ډلو د مخنیوي لپاره د ال سالوادور د حکومت د کوششونو مرسته کوي. امریکای د کال 2008 نه د ال سالوادور حکومت سره د غیر قانونه فسادي ډلو د تابعیا کولو او د عام خلکو د تحفظ د بندوبسونو د خکولو د پاره 411 میلیون ډالر امداد کړي دي. امریکا ال سالوادور تکلک وینا کوي چې د غیر قانونه شری ډلو د مخنیوي سره سره دي د اولسی آزادو تحفظ هم یقیني کی چې پکې د پریس او د تقریر آزادای هم شامل دي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی ور رادیو خبري برخه هم په دې ځکه پاتې رسیدګي تاسو نه خلو اجازه تلفه من